سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعته خبری مجلې مطالب: د طالبانو اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې جګړه پای ته رسیدلې.
اسلامي امارت د هیچا سره دښمني نه لري، سره نن نه د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسیدلې ده.
خو احمد مسعود د طالبانو پر ضد د جبهې د پرانیستو خبره کوي. نړیوالو مرستندویو مؤسسو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
په ډېرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ دی.
په افغانستان کې د رسنیو نوي وضعیت ته کتنه کوو او د ښاروالۍ د تنظیف د یو کارکوونکي د ژوند رنګ درښیو.
خلک زموږ سره امداد وکړي، زموږ سره کار وکړي، خلک زموږ سره اشتراکنه کړي، موږ نشي کولی.
په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. امریکا وایي د کابل هوایی ډګره د امریکایانو د لیږد بهیر تر دوو اونیو بشپړیږي. امرالله صالح ځان د افغانستان سرپرست ولسمشر اعلان کړی او جرمني بیا پر بیلاروس تور لګولی چې له کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بشپړ خبرونه: د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ به له طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوو اونیو بشپړ کړي. د پنټاګون وایاند جان کربی پرون سه شنبه په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل طالبانو ډاډ ورکړی چې د کابل له هوایي ډګره د امریکایانو د ایستلو په بهیر کې به مداخله ونه کړي، خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل. کربی زیاته کړه چې د امریکایي قومندانانو او طالبانو ترمنځ د ورځې څو ځلې تماسونه نیول کېږي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې د امریکا پوځ تر اوسه 3200 کسان چې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو لرونکي او د هغو کورنۍ پکې دي، په 1400 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي چې له دې ډلې 1100 کسان یوازې پرون انتقال شول. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې راځي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر چودري فواد حسین ویلي هیواد به له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي دولت د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه وکړي. هغه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل
افغانستان کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره باید یوه سیمه ایزه او نړیواله پریکړه وشي. موږ نه غواړو چې په یو اړخیز ډول هغوی په رسمیت وپیژنو او په دې برخه کې له خپلو سیمه ایزو او نورو لرې دوستانو سره په تماس کې یو چې پر اساس به یوه پریکړه کیږي.
پاکستان له محدودو هیوادونو څخه و چې د نویمې لسیزې په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د وخت واکمني په رسمیت پیژندلې وه. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي که دا ټولنه طالبان د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني، بیا هم مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې ورسره وپالي. خغلی بوریل دا څرګندونې په بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دای دا نه وایي چې طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي، بلکې د ټولو مسایلو په اړه باید له هغو سره خبرې وشي. بوریل وویل اروپایي ټولنه باید د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره اړیکې وپالي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر همدراز ویل چې دا ټولنه به په افغانستان کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره شرایط وړاندې کړي تر څو بشري حقونه تر پښو لاندې نه شي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هیواد یې پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ترودو زیاته کړه چې کاناډا تر اوسه هم طالبان یوه تروریستي ډله ګڼي. ښاغلي ترودو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو چې د کاناډا د قوانینو له مخې لا هم یوه تروریستي ډله ده، په زور د افغانستان د ډیموکراتیک حکومت ځای نیولی. له دې مخکې د دوشنبې په ورځ متحدو ایالتونو ویل یوازې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د بشري حقونو درناوی وکړي او له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي دي چې لویدیز به د طالبانو د اقداماتو پر اساس قضاوت وکړي. د افغانستان د پخواني دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلي صالح تېر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر دی. د اساسي قانون په شپېتمه ماده کې ویل شوي چې د ولسمشر په غیابت، استعفا یا د مړینې په صورت کې د سرپرستۍ دنده لومړی مرستیال پر مخ وړي. ښاغلي صالح په دې ټویټ کې خپل د اوسېدو ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې په هیواد کې دننه دی او د دې مقام د اعادې لپاره له مشرانو سره سلا مشورې کوي. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې ویل د داسې حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي چې ټول پکې خپل ځانونه وویني. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. جرمني یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بیلاروس په دې وروستیو کې پر دې هیواد د لویدیز د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وړاندې پرانیستې دي. په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه ګڼ عراقي کډوال او پناه غوښتونکي لیتوانیا ته اوښتي. پولنډ هم په وروستیو اونیو کې د کډوالو د یوې نوې څپې شاهد و، نو ځکه اروپایي ټولنه دې ته اړوتې ده چې خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال ورڅخه لرې کړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د لیتوانیا له صدراعظم سره په برلین کې په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر الکساندر لوکاشنکا له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلومات له خپلې خاورې وویست. د هیواد له دې مخکې یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپل قلمرو وایستلی و. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر بوچار عثماني پرون سه شنبې ویل چې تېره اونۍ یې د روسیې سفیر احضار کړی او له دې هیواده د روس ډیپلومات د ایستلو پرېکړه یې ورته اعلان کړې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل هیواد یې چمتو دی چې د خپل ځان او د خپلو متحدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه د 14 هجری لمریز کال د زمری اسد 28 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د اګست 13 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی راپور. طالبان وایي په افغانستان کې جګړه نور نو پای ته رسېدلې او ټول هغه کسان چې د دوی پر ضد ولاړو عفه شوي او په نښه به نه شي. دا خبره ذبیح الله مجاهد چې له دې مخکې له رسنیو سره د طالبانو د جګړهییزو پرمختګونو او نورو پیښو په اړه معلومات شریکول. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې ښار کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې. هغه ویل ښځې او نجونې به د شریعت په رڼا کې د کار کولو او زده کړې اجازه ولري او ټول باید په هیواد کې ځان خوندي وګڼي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په لومړني خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسېدلې او دوی نور له هیچا سره دښمني نه لري.
اسلامي امارت له هیچا سره دښمني نه لري. سره نن نه د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده. موږ نه غواړو په دښمنۍ کې ژوند وکړو او طبیعي خبر ده چې هیڅ ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني.
ښاغلی مجاهد، چې مخکې به د طالبانو د ویان په توګه له نامعلوم ځایه د افغانستان د جګړې په اړه بیانونه خپرول او له رسنیو سره معلومات شریکول، پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پرون په ښکاره د دې ښار د اطلاعاتو او رسنیو په هغه مرکز کې راڅرګند شو چې پر پخواني حکومت پورې تړلی و. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نه غواړي چې کورني یا بهرني دښمنان ولري او زیاته کړه ټولو هغو ته چې په مقابل لوري کې ولاړ وعافه شوي او هم به له هغو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی څوک غچ وانخلي.
د علی قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ وعافه شوي زموږ لخوا نه هم ټول عفو شوي دي او دغه عفو خاص دی لپاره وسي موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقی پات سي.
ښاغلی مجاهد له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له نورو ادارو سره د افغان همکارانو په اړه وویل هغوی چې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی به په نښه نشي او کولی شي په افغانستان کې پاتې شي یا بیرته د هیواد ته راستانه شي. د طالبانو لخوا د ټول افغانستان له نیولو سره یو زیات شمیر دغه افغانان په کابل هوایي ډګر کې دي او بهر ته د تلو هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وویل افغانستان د دوی استعدادونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په ځواب کې ښاغلي مجاهد وویل چې ښځې به اجازه ولري چې کار او زده کړې وکړي او په ټولنه کې به ډېرې فعالې وي خو د شریعت په چوکاټ کې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چې په وروستیو کې په چټکۍ د افغانستان ښارونه لاندې کړي هڅه کوي ځان منځلاري یا معتدل وښیي، نه هغسې چې د نویمې لسیزې په وروستۍ نیمایي کې د خپلې واکمنۍ په موده کې د اسلامي شریعت سخته تګلاره غوره کړې وه. خو یو شمېر افغانان تر اوسه د طالبانو اوسني دریځ ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلی مجاهد د نړیوالو هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره د دې ویره شته چې بیا د دې هېواد له خاورې نورو هېوادونو ته ګواښ متوجه شي وویل اسلامي امارت به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هېوادونو د حملو لپاره کار واخیستل شي. ذبیح الله مجاهد وویل طالبان غواړي له نورو هېوادونو سره سوله ییزې اړیکې ولري. دا چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو یا نورو هیوادونو د تروریستي حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال د فبروري د میاشتې د دوحې د تړون یوه اساسي غوښتنه وه. د هغه تړون چې له مخې له افغانستانه په بشپړه توګه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانیستل شوه. د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټاکل شوي دغه بهیر رسما د روانې اګست میاشتې په 1 بشپړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبرو له لارې د یوه حکومت د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره په تماس کې دي او زیاته کړه چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دو او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو په ترڅ کې په تیرو 2 کې داسې راپورونه خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی به د نوي حکومت د جوړولو په اړه د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمېنې دوحې ته لاړ شي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون د ورځې په وروستیو کې وویل چې د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر افغانستان ته لاړ. پر افغانستان واکمن د طالبانو د اسلامي امارت د کندهار د مطبوعاتو د برخې مسؤل رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د قطر د دفتر جکپوړی پلاوی تیرش په کندهار ته ورسید.
په همدې حال کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی وی غواړي په افغانستان کې د زورواکۍ د بریالیتوب مخه ونیسي. احمد مسعود له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په خبرو کې له ټولو افغانانو غوښتي دي چې په دې مبارزه کې له ده سره یو ځای شي. له بلې خوا د شمال د مقاومت د جبهې یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل که چیرې په اسلام آباد کې د جمعیت ګوند غړو خبرې ناکامې شي نو دوی چمتو دي چې له پنجشیر ولایت څخه د طالبانو د واکمنۍ پر ضد مقاومت پیل کړي.
د افغانستان د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي د فرانسې لاګر دوژو ورځپاڼې ته په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې راټول شي چې د هېواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره واټن لري. احمد مسعود ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولای شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته وویل که چیرې خبرې نتیجه ورنه کړي احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یوه ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستانی مشرانو سره د جمعیت ګوند د غړیو د خبرو پایلو په اړه خوشنۍ څرګنده کړه او وویل چې غونډه به په یو ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. ښاغلي سیلاب دا هم وویل چې د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه ډېری ځوانان هره ورځ پنجشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یوځای کیږي. دوی وایي که طالبان په پنجشیر حمله وکړي د غزوانان مقاومت ته چمتو دي. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور پخوانی جهادي مشران د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته ولاړل. ویل کېږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او لیدنو وروسته پایلې سبا له رسنیو سره شریکې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې احمد شبر چمتو کړي.
انډیپندنت رسپانه پوښتنه کوي طالبان څوک دي او څنګه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ. تر دې سردیک لاندې دا رسپانه لیکي، وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بی پروس کابل ښار ونیو، افغانستان یو ځل بیا له یو ګډوډ حالت سره مخامخ شو. رسپانه بیا د طالبانو پخواني رژیم ته اشاره کوي او د بی بی سی په وینا لیکي چې دوی تر ډیره د اداري فساد جرړې ایستلې وې، امنیت یې ټینګ کړی و، خو د ښځو د کار او زده کړو مخه یې نیولې وه. انډیپندنت د طالبانو په اړه د دې اوږدې مقالې په ترڅ کې دې موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې څرنګه افغان پوځیانو له دوی سره مقاومت ونه کړ. د دې مقالې په اخره کې انډیپندنت لیکي طالبانو په روسیو کې داسې هڅې کړې دي چې د دوی معتدله څېره ترې څرګندې شي او دوی منلې چې په ټولنه کې ښځو ته تر پخوا د ډېرې ازادۍ اجازه ورکوي او دوی نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. خو ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو دې هڅو د یو شمېر نړیوالو محدودو څارونکو قناعت ترلاسه کړی دی او ډېر څارونکي دا ویره لري چې طالبان به بیرته د نویمې لسیزې په څېر پخواني استبداد ته ستانه شي. همدا ورځپاڼه انډیپندنت د افغانستان په اړه په یوه بله مقاله کې لیکي د هند پر حکومت انتقاد وشو چې ولې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه به هندوان او سیکان وباسي. د ورځپاڼې په باور تر دې انتقاد وروسته د هند حکومت د سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هند شپږ میاشتنۍ آنلاین ویزه به هر افغان ته پرته له دې چې د هغه دین او مذهب ته توجه پکې شوې وي ورکړي. هند په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې په میلیونونو ډالر پانګونه وکړه، خو اوس چې طالبانو کابل نیولی دی، د هېواد د خپل سفارت ټول کارکوونکي د سیشنبې په ورځ په الوتکه کې هند ته انتقال کړل. نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې لیکي وروسته تر دې چې جو بایډن د 2020 کال د نومبر په انتخاباتو کې بریالی شو، د پخواني ولسمشر ټرمپ تګلاره چې امریکا لومړی ده بدله کړه او نورې نړۍ ته یې غېږ پرانیسته. نیوزویک لیکي دې ته د لویدیز مشران خوشاله شول، خو د بایډن دا پرېکړه چې ناڅاپي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ د لویدیزوالو خوشۍ خورې ورې کړې. د خبرونې په باور دا پرېکړه به پر ټولو هغو هېوادو چې سیمه پرېږدي اغېزې وکړي. بشري ناورین ورته انتظار دی او د لویدیز لپاره نوی تروریستي تهدید هم رامنځته شوی دی.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو اړوندو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت او په تیره د بشري حقونو او د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب له پلوه د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ، د کډوالو په چارو کې د دې سازمان د عالي کمشنرۍ، د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف مسؤلانو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه مجازي خبری کنفرانس کې ګډون کړی و چې د څرګندونو مهمې برخې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي د ملګرو ملتونو غړو هېوادونو ته پکار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو دا ډله د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنري ویاند روبرټ کالویلی پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغه خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافیا او ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډېرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این سی آر ویاند شابیا مانتو وویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی، د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550 زرو زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration
and data papam che de hewat per diro barkho ke amniyati aw de bashari haqunu waziyat pa chatakai kharab shawaya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawai UNHCR us per hewadunu ghak kawi che de hugu afghananu jabristan wal wadrawi che mukhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاروی چې هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغېز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی دغه راز وویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي او هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل. دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
ستاسو له پیغامونو
حمایت اسلامی نے دا درخواست دے کہ مومنان مسلمانان و عوام سره خص لوکو کی ظلم زیاتی چا سره ونی کی د خپل ملت خدمت کی.
سلام صاحب الله پان خبر کوم زمو پیغام دا د طالبان ورو ته اول دل د سی ډل شته د طالب په نوم راغلی د سمالی په سر کړه ده مسله غاړه ته چولې پته نه لګی چې طالب دی او کنه. ما چې د خپل یونیفورم معلوم شي هر څه معلوم شي اوس کغه ته کوړی کې ورو وسله غاړه ته چولې پته لګی چې طالب دی او کنه. ما د خپل یونیفورم معلوم چې کا هر څنګه په هر ځای کې ګرځي کور ودان ښه اخلاق سلوک کوي او د بده مرغه باید دو په جامه کې ډیر کسان شته اخلاق کوي هر یو شي کې پاره چې دوه نن په دې خپل سیستم هر صفه دګي.
احمد یاد زابل ولایت منی اړ کې نیولې ده. زه دې چې سره نو نظام د ټول ملت په خیر دین او د اسلام او د دین د ملت په خیر طالبانو زغم مستند ده چې خپل خلک خپل ځیز کې ونیسي او نور د غرضو ته لا څو ته د لاس ته کوي او ټول کدي کومه ټول افغانان ته په وستر وګوري او یو داسې نظام رامنځته کړي چې هم د مسلمانانو او هم د افغانانو خیر کړي. الله جل جلاله دې په ټول ملک شي د دې رهبري او د دې راتګ په خیر تمام کړي.
محمد اشرف د کابل نه مې اړیکه نیولې. قدرمنو د اسلامي امارت د راتګ سره هیڅ څنګه مده سه مشکل چې دا خصوصا په کابل کې نه کم ځوان ته او نه کم کورنۍ ته پیدا شوې ده. زه په کوم محیط او ماحول کې اوسېږم زیاتره دلته دولتي کارمندان حتی د امنیت کارمندان د مونږ په خوانی فوجان دلته اوسېږي. نو تر اوسه پورې چې دا ما چې شخصي د دوی سره کوم خبرې کړې دي او دوی نه می پوښتنه کړې ده چې څه احساس کوي. نو یقینا دوی وایي چې تر اوسه پورې خو موږ ډېر راحت یو، چا د موږ نه پوښتنه هم نه ده کړې او د دوی کور ته هم څوک نه دي راغلي.
تېره ورځ د در ولایت کې د وسوال طالبان لخوا د خلکو له کورو شخصي موټر ودرول شول، او حتی تر موږ پورې هم زموږ موټر ډېر وخت وسوال طالبان وګرځول. وروسته موږ جوای سیر او اسناد ورلو شخصي وکړو. نو هم دوی هېڅکله په دې خاوره د حاکمیت توان نه لري، ځکه چې دوی تېره دوره کې هم سلطه کړې وه، اوس دوره کې هم ثابته شوې ده. دوی ښه ډېر دی چې اوسنۍ دوره کې د سمرخان بند الوزول دي، یعنې هغه بند چې د ټول ملت او د ټولې خاورې او د ټول افغان ولس یوه ستره پانګه وه. د وسوال طالبان څخه غوښتنه دا ده چې اوس حاکمیان شوي د خاوره په زور تپل شوي دي، چې د شخصي کورونو او موټرو څخه په دي توګه لاړې شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې وروستۍ دقیقو ته ورنږدې کیږو. په همدې خبرونه کې په پای کې به د ژوند رنګونو یوه په زړه پورې نوې برخه واورئ، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. پنټاګون وایي د امریکا پوځ به له طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر دوو اونیو بشپړ کړي. امریکایي چارواکو ویلي چې پوځ تر اوسه 3200 کسان په 1400 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي دي. د برتانیا صدراعظم د پاکستان له صدراعظم څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې رامنځته کیږي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وایي که دا ټولنه د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني، بیا هم مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې له طالبانو سره وپالي. د کاناډا صدراعظم جستن ترودو وایي هیواد یې پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو وایي چې کاناډا تر اوسه هم طالبان یوه تروریستي ډله ګڼي. د پخواني دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلی صالح ویلي چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر کیږي. جرمني یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمني صدراعظم پرون په برلین کې ویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي.
دا ژوند رنگونه.
محمد نظام
وس در توای چې څه کار کوي؟
زه په کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوي کنه؟ کله چې سرکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک یې بیرته ډیر زر درته کثیفوي او هر سر چیرته چی؟
ما څه کله مو پاک او بیا خلک ورځي، بیا زموږ هم دغه کار دی، بس هغې واچي موږ پاکوو. بس
څومره پوځ به د خلکو سره؟
ولا ډېر داسې خلک دي که بس نه پوهېږي، بس بېځای بېځای واچي، مثلا ځنګلي بازای نه چې دولت نه روري، بس اوس والا دونی نه روري، بس هر څه ګلدان ته واچي، هر څه چې ته برابر شې مال والله کې واچي.
له موټر دیم خلک لیدلې چې د انرژي بوتل د شاینا چې
پتی او بس خلک د موټر نه ورکوتی، موټر خوې بس خو واچي، بس کله بو بس بوتل د انرژي هم درشه.
افغانستان هم د ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
نو په خلک دی د زازراغ، بس د تعداد خلک پوهیږي که هغه ځنګلي خپل ځای ته رسوي، یو تعداد بس هر ځای کې واچي واچي. بس
سر تر بیګا به څومره کثافات لدې سره کوټولې؟
مونږ خو والا ډېر دولو، بس ډېر مونږندو، بس کله یو موټر هم غوندو، کله نیم موټر هم، بس دنده هر ځای برابرې، یو ځای نه ټول سایه نایب ده مثلا. بس هر ځای ماشومان پودریان دیر اگه که جنگلی جوری با سرک واچه یا با گلدان واچه یا زای واچه.
چه غواری خلک کنه چی دی خار پا پاکهی که لطاش سره چمرم رسته وکری؟
مونگی در خلک نغال وکو، بس خلک مون سر انداد وکی، مون سر کار وکی، شارواری سر یوزه شی، اوس شادوانی زنده سی رسوله مثلا بار کوسه وار بازار مثلا کارگر تنظیف کی مثلا ول خلق من سره واشت اقنه کی مون نشه کولی مثلا
تم را دی خوخیگی تا طول او راز تنظیف کاری یا پاکاری وکری
والا زمونگ هم دقیق کار مون دیک شکر و باسو بزده دیک رس خلال پیدا که و بز وظیفه دا کار که و بزده